میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د افغانستان لور ته په لاره کې له یخه مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پر ورځ ویل چې دا انځور د فرانسوي اکاسې خبریالی الیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یوه لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الیک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دغې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان نجونو د غلې خو نه ماتېدونکې مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محروم شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغنجیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریه د بشري حقونو د سار سازمان نن وویل چې د سوریه په ختیځ ولایت ډېره زور کې د امریکایي ځواکونو په دغو شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 15 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس اژانس ته ویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د ډېره زور ولایت لویدیس کې وژل شوي او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسؤوله وه. د امریکای چارواکو په وینا دغه چخیستون کې بریدونه وروسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی ووژل او درې نور سرتیري یې ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو غچخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخی شو. دا موضوع مو ورسته تر دې انتخاب کړه چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ یو شمېر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې هوا له امله مړه شول. په هرات کې د طالبانو د والي ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمېر د یوه شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی. خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسګونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي. شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمېر یې څرګند شي. دا پیښه د دسمبر په 14 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده. د افغان کډوالو شمېر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې سش کال تر اوسه شاوخوا 2,000,000 او 6,00,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدلي دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هر کله کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان اوس هم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودی چې اقتصادي او دادی، لیکن ستاسو له نظره دغه د اوسېدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شوارسی. سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلوا فاطمه محمد خان صاحب ته او اوریدونکو ته.
وعلیکم.
څو مختلف علتونه ته مونږ اشاره کولی شو په هغه کې. یوازې دا د دې چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کیږي. درست عبدیت دی، اما سیاسی عبدیت نشته پکی. دیر خلق دی دی و جنام افغانستان دی تو کلونه که خوش کرده چی دوی یا دی فکری لحاظه، یا دی قومی لحاظه، یا دی سمتی لحاظه زینی گواخون سر مختی. او دا دی وسنی نظام اغا سیاستونه دی چی زینی کسان ارشیوی دی دیتا چه دی دغو سیاستونو یا دی دوی دی طرز فکر یا دی مذهب یا دی نور و قومی مناسبتونو پر اغب واجبان دی دوی افغانستان خوش کرده ای. یعنی زده دست فکر کام چه دی دی لامل یا و دده، یعنی تو لاملونه دی. بل خبره فقر ده، اوزگارتیا ده، دا هم یا و لامل که دهشی چه خلق مهاجرتونه تا
بله.
بل خبره ده دزدکل مسئله ده چه ده خوزو ده کار او دزدکل مسئله ده چه خلق دیتا مجبوره کیگه چه دوی وطن فریدی و مهاجر شی. نو ده ها دیره دی پوری را گرزی چی چوم را دنن پا افغانستان که اوسنی واکمانان اول خود دغا باد ارزیابی کی دغا باند سرخلاص کی چی دغا کسان و دی افغانستان زینی واتل دلیلون چی شایدی. او کلا چی دغا دلیلون باند دوی زان پوی که دی اغا دی حل دی پارا دوی باد اغا سی اقدامات تلاس پوری کی چې په دې کې افغانان متضرر نشي، په یخنۍ کې خلک ونه وژل سي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان نشي ونه وژل سي. نو دا هغه مسایل دي چې باید په دې باندې خپله
مننه اتمر. بله مننه فتی محمد خان. کتا ستراشم په ایران کې نن سبا چورته ګورو د ډیرو افغانانو لپاره شاید کار هم نه وي، د کار زمينه هم مساعده نه وي، ځکه چې کڅوک د مهاجرت رسمي اسناد ونه لري نو بیا لته کار کول هم سخت دي. د دې په وجود بولي افغانان ایران ته ځي، ستاسو څه نظر دی؟ بله د ژغ موټیټ ته نه سره اورو، ستاسو د موبایل ژغ ټیټ ده. که تاسو هغه موبایل ژغ بیرته لوړ کړئ بیا سره اورېدای شو. د موبایل مایک مو ګل دی، زما آواز اورئ فاطمه محمد خان؟ دوی ته تاسو به بیرته بیا هم بیا به بیرته احوال درکو. فکر کوم ستاسو موبایل ګل دی. اتمر صاحب، تاسو ځینې دلایل یاد کړل. کېدای شي چې په ډېرو ټولنو کې خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې ګڼ عوامل وي، لیکن خلک له خپله هیواده نه وځي او تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې مشکلات په خپل هیواد کې دننه حل کړي. فکر نکوي چې دغه تیر څباندې څلويشت کلن ژوند چې افغانان له یو ځای بل ځای مهاجر کېدل او د مهاجرت سلسله روانه وه، دغه هم یو ډول افغانان اموخته کړي دي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي. اتمر صاحب، بله، څنګه اواز سره په ځنډ درځي اتمر صاحب؟ له دوی سره مو رابطه قطع شوله. بیرته هڅه کوو چې له میلمنو سره چې په دې خپرونه کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ته مو بلنه ورکړې ده، او له ایرانه افغان کډوال فتح محمد خان ته مو بلنه ورکړې ده چې په خپرونه کې راسره وي. کله چې د دوی رابطه بیرته ټینګه شوله بیا به هم له دوی سره یو. اتمر صاحب اوس سره اورو؟
بله، اوس
اورو. مخکې مو زما پوښتنه که اخیستې، ما ویل مل په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ، هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوئ چې دا څه باندې څلوېښت کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړې ده، خلک اموخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغو هېوادو ته لاړ شي او قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شي هم یو څه افغانان هڅولي دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عامل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل همداسې دی چې ورسره ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه څلوېښت کالو کې کله چې په افغانستان کې د شوروی د لخکر و یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ. او کله چې شورویان د افغانستان زله لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی به یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلی وای. په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري. په دې کې څو اړخونه دي، یو خپله افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسیږي، بل نړیوال دی. یعنی که موږ داسې فکر وکړو چې یوازې د افغانستان حکومت دغه ټول ستونزې حل کولی شي، دا غیر ممکن دی او نشي حل کولی. او بل په دغومره کلونو کې دوی داسې یو مداون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی، سره د دې نه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلودو اوس هم لرو. او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و، نړیوال دلته موجود و، او دغه فشار په نړیوال باندې د هغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي. خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا دی چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي، بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته را ګرځېدلو په خاطر، د عودت په خاطر. بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه، دغسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي، چیرته راځي، څه کار کوي، په دې کې څومره مسلکي کسان دي، په دې کې څومره تخنیکي کسان دي، په دې کې څومره صحی خدمات ته ضرورت لري، په دې کې څومره اقتصادي مشکل لري. دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري. دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري. او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکانات پورې نه تکمیلېږي. دې کې باید نړیوال مرسته وکړي، دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فتح محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فتح محمد خان په ایران کې لکه څرنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري، خلکو ته ډیره د کار زمینه مساعده نه ده نن سبا. خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي، لیکن بیا هم دغه ساس په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب ولتا ته دوم ستام کارته دریم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه ستاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړې دي، د افغانستان اسلامي امارات بیا کوم هغه افغانان چې دي چې هغه ډېر مجبوره دي، ډېر مجبوره دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لارې یا د لشکرګاه لارې چې راځي کاچاکبران ورته د خپلو پیسو په خاطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هماغه ځایه بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر یې راوړي بلوڅ ته په لاس ورکوي، کاچاکبر خپله په ایران کې ناست وي یا افغانستان کې ناست وي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو وویل دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي وله هغه د یخ له امله یا د واورې یا د باران له امله عملته ختم شوي دي، مړه شوي دي، نن ورځ د باسات سړی نشته.
دغه خلک دلته سوال وفتی بامت خان، دغه خلک خو ستاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وي، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی تشته؟
اصلا هیچ شی هم نشته شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري هغه زه خپله پروسه کال چې دمو خپل ملګری و دمو له خپله ځایه له اتاق نه یې له پاسپورټ سره ردي مرز کوښه. بیا کوم هغه کسان چې کاچاک دي او پاسپورټ نه لري د هغو زندګي خو یو مخې سخته ده، ډېره سخته ده. اول کار نه پیدا کېږي، دویم چې کار ورته پیدا شي هغه صاحب کارانو ورته پیسې نه ورکوي، دریم لغم دی خواته ماموران یې نیسي پیسې ورنه شکوي، اردوګاه ته یې وړي، عملته پراته وي، حداقل د کرایې پیسې نه لري.
په د فاطمه محمد خان، په ایران کې د کډوالو شمیر په د تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللي دي، د کډوالو شمیر تاسو ته وبخښي، تاسو په کوم شهر کې یاستي؟ اول
غزنی ولایت ابوبن ولسوالی.
نه نه نه، په ایران کې په کوم شهر کې ژوند کوي؟
ایران، تهران.
تهران کې؟
نه، شیراز کې.
شیراز کې؟ په شیراز کې د افغانانو شمیر کم څه وای ده تر پخوا، تر تیر کال او کنه لا هم زیات دی؟
نه، ډېر فرق یې نه کړی، ځکه چې کوم افغانان چې ولاړو تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنی دوبی خلاص شوی ده له هغه وروسته بیرته ډېر مسافر راغلي دي.
مننه فاطمه محمد خان. اتمر صاحب، یو بل راپور ځینې کسان دا وایي چې ډېر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي، چې هغه لارې هم نن سبا ډېرې سختې دي د راپورونو له مخې، او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني. څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري سي؟ دا به ډېر وي او کنه؟
د پخوا په پرتله کم دی، لیکن په مجموع کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي. اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړي دي، یعنی هیڅ غیر قانوني کډوال ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي. اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې و چې هر هیواد ته به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل، پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده، اولته به بیا دوی ته یا به یې ورکوه دغه پناهندګي یا به یې ردوه. خو په هر صورت اوس هغسې نه دی، دوی دغه سرحدونو کې دغسې ځایونه جوړ کړي، کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي، او چې بیا هم په همغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي، همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي. دا دوی مستحق و یا پناهندګي ومنل شو دوی ته اجازه ورکوي که نه، د همغه سرحد نه دوی بېرته دی پورته ای یعنی دا پروسه ډیر سخت شوی لکه چې مخکې زموږ تاسو ملګري وویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپارې او په بار کې خوشي کوي نو هغه وخت تللی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند د لاسه ورکوي چې موږ د دې ډېرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو او دا یو تراژیدي دی افغانستان کې.
مننه اکبر صاحب. فتح محمد خان په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوختي عادتن؟ دا کوم افغانان سي اسناد لري
کوم؟ ولا شبر صاحب شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شدي هغه مختلف کارونه دي، یا ساختماني کارونه دي، یا مثلا د باغو کارونه دي، یا مثلا ډیر کارونه ساختماني دي. بعضی کارونه مثلا د سیاغه کارګاو کې دي یا شارکو کې دي، سیاغه جوشکاری دي، مختلف کارونه دي. ولی سل پیسه ده کې نیوی پیسه ده کارونه ساختماني دي.
په دې ساختماني کارونو کې یو عادي کارګر ته چې سه هنر نه یې زما مثلا د عادي کارګر وي، د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخه د میاشتې د افغانو په حساب څومره افغانۍ لاسته ورځي؟
کور په دې کې خو شبر صاحب باید د کوم هغه پیسې چې پاسنداز لري هغه باید حساب شي، نه هغه پیسې چې د اخلي هغه کې مثلا د اوتاق خرچ ورکوي یا د اسناد کرایه ورکوي یا نور کوم مثلا خرچونه باندې راځي. دای به درته وایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتونو پرته تقریبا 100 روپۍ یو عادي کارګر ګټلی شي.
اته زرا غوړی یو وزرا
اوس دلته سوال دا دی چې آیا دغه وزرا اته زرا افغانۍ یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي دا په افغانستان کې نسی ګټلی؟
افغانستان کې خو کار نشته، که کار ووسی هیڅ سړی دلته نشي راتلی، نه راځي.
دلته بیرته اتمر صاحب څرنګه یعنی دغه 3000 افغانۍ لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نورو هیوادونو ته ځي او هلته ډیر سخت ژوند ګالي څه رقم دې ته زمینه مساعده ول اسانه نه دي چې دوی دغه 3000 افغانۍ په میاشت کې ترلاسه کړي؟
ګورې دننه په افغانستان کې کاری واقعا د 3000 روپۍ په خاطر څوک خپل فامیل نه خوشي کوي، خپل وطن نه خوشي کوي. اتمان هغه 3000 او 1000 او 10000 او 15000 دا خپله دننه په افغانستان کې پیدا کیږي. لیکن اوس خبره دا ده چې آیا دغه د کار زمینه همدا اوس خلکو ته په همدغومره قیمت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ که مثلا پوره چې لیدل کیږي اوس ستونزه دننه په افغانستان کې هم ډېر دی. بل خبره دا ده چې تاسو یو غیر فنی کارګر ته خو ضرورت ډېر کم لرئ. موږ فنی کارګر بیخي نه لرو، یعنی کارګر موږ هغه ته وایو چې مسلکی وي، مثلا ګلکاري، رنګمالي، نجاري، برقي، نلدواني، همدغسې نور دوی مسلکي.
اتمر صاحب وبخښئ، په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرزن کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي، فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي؟ خو په دې برخه کې فکر کوم چې د خپل زموږ ستاسو وطنداران هم یوه لویه برخه هغه دی، یعنی یو څه ګناهګاره به حساب کو، یعنی لټ دي.
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو، ګورې کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راتل، یا پاکستانی به و یا به مثلا د نورو هیوادو نیپال به و د چې د بنګلادیش به و دا ځکه یا د ایران نه به و دا چې هغوی مسلکي و. اوس څو ځلي تاسو به اورېدلي خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیو نه هم نشید سوي دي چې وزارت کار و امور اجتماعي مثلا عربي هیوادونو سره تړون وکړو چې موږ 50000 کارګران ته ضرورت لرو. اوی سیده در کارگر تا پر طول نره که خلی ضرورت ری اما کم کارگر تا حرفوی کارگر تا که اغا مسئله کی که تاسی زما ارزاو که منگا پا دغشه کالونه که ولی در افغانی کارگر اغا دیغه مسلکی کارگر ندی یعنی تخصصی حرفوی ندی
صرف فیزیکی کار کولی شی
فیزیکی کار کولی شی اون فیزیکی کار چه دوی کهی بیاغا پا میارون بانده برابر ندی مثلا دی کیفیت للحاظ اغا کارفرما اغا کارگر نوالی زکت لیاغا کار خرابی اغا کارگر تا دوی ضرورت دوی چه اغا فنیه من اوز مثلا پوری پاک تاسی گوری دغه کارگرانو ژوند یا معاش د هر چانه لوړ دی هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نسی او بل او بخشی اتمر سب دا تاسو په جرمنی کې چې ژوند کوي د ازادي راډیو نم راپور درلود تقریبا څو کاله مخکې وای دا مکتبونو ته شپېته فیصد خلک آغا برخه وای له دولسم اوروس صلی الله سم اوروس چې فن او حرفه زده کی او هغه څلويش فیصد کې خلک به کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي په افغانستان کې کڅوک تعلیم کوي یوازې ادارې ته مخه کوي او کڅوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي همداسې نه ده
بله بله ګوري یو مثال به تاسو ته په افغانستان کې که تاسو وګورئ مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسایل په نظر کې نه نیول کیږي مثلا په پخوا وختونو کې همداسې و با مثلا شل پنځه ویشت کاله کابل په پوهنتون کې استاذي کړی او هغه هلته ما لیدل ټول کوشش دا و چې طب ته لاړ شي ټول کوشش دا و چې حقوق ووایي ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي هیچ بل فاکولتی تازر نخه کهو زکر چه دوی اغا واقعیتونو تا نکتل چه دغا وطن چوم را دغا مسلک تا ضرورت لری
خصوصا زراعت و فارمیسی تا خصوصا
بله بله اوز زبا تاستا یو بسال واید زده تپ پانزی که استازم آل تا منگا دیسی اتامی دی وزارت ساته نرس او قابلت دو چنده دری چنده ضرورت درلده نسبت داکتر ده لیکن اما که وقت که اغا دولتونه نه نرس دومره تویننگ که نه فارغ ورک او ده قابله دوی فقط داکتر فارغ او زکر چه دقا نظام دقا سی و چهار چوک امتیاز لری اغا خه امتیاز باید دغه ته
ورسیږي
په دې شل کالو کښې به هم دغسې وشو چې حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه ده که جوړ شوی همده ډېر کم لیکن د داود خان په وخت کښې اول خو دغه سیستم د تعلیم تربیې داسې و چې مسلکي کېده د اتم صنف یو کانکور و بیا د دولسم صنف بل کانکور و اجتماعي نه به ساینس ته نه شو تلی د ساینس نه به تخنیکی ته نشو تلی دغه یا د اجتماعي نه به تخنیکي ته نشو تلی دا ټول کټګورایز کېده بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتي ته ورغی د همغه فاکولتي نه به چې فارغ شو مشخص به شو چې د ځي نه بل ځي کې بل وزارت کې کار نه شي کولی مثلا د ادبیاتو د فاکولتي فارغ تحصیل دی وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات علی که کار کو یا مثلا که دی جبه دی برخو مثلا اکادمی علوم رادیو ورسپار نکو پی دی زایی کو دست نو چی دی ادبیات نفارغ شی اغا پا وزارت خارجه که کار کی یا ادبیات نفارغ شی اغا وزیر زراعت
شی خو مشکل پا دی که چی ادبیات نفارغو اغا دی ادبیات پا برخی که بده سنه شوی کوله نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله له بل دفتر ته به ورتلل مننه اتمر صاحب د یو دوه اورېدونکو انتظار پاتې شول دا به هم را واخلو مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی
سلامونه شبر صاحب
وعلیکم السلام احمدي صاحب تاسو یاست ښه راغلئ
مننه روغ اوسېدئ مطلب سلامونه شبر صاحب واقعه موږ تاسو وګورو افغانستان کې چاپی سلا باندې دغه تیر ورځ ما یو څه خبر کړل چې ګډوډي تقریبا وګوره شي یو یو پد چانس درنه تقریبا وګوره شي بیا هغه د کارت وګور کوي چې په باندې پیږي هغه کار والا شي د کار هغه هم تقریباً نو دا خلق کرتا ہو جی کہ وہ سے تقریباً ڈیڑھ سو اور کلا خلق اس طرح شاپ اس طرح بنا فاضا بھی اس طرح بھی تو شور ہو سکی یا زب ہو سکی یا نور کار عمر ہو سکی نو بیا کلا ہو سر سو مانی افغان ہو گر پتہ کلا بنے وقت سے گرو دک مخت میں سویرے شبر سے تیر افغان بے کار دی زوانا زمیاں زمین کوٹی دی یعنی پٹولہ کسی مجھے تر گرو بیا تھا دے باز غریب زمین سی دی تقریباً برخا دی یعنی دا رنگ ماجی کی یا وائرنگ کاری کے زیادہ دکانوں کی بھی مستر خانوں کی نہ ہوگر کال بعد پر دکان واضح تقریباً شاگردان لری زیادہ تر خلق سے پوسی حکومت نہ ہو شبر صاحب زیادہ تر خلق سے گری سے وسیع خلق دی تقریباً یا وسیع لری یا تقریباً قرآن خلق کی وہ تو بیاتے سے
احمدی صاحب یو بل شندہ حکومت نہ عادتاً افغانستان کے اوپر ٹولہ نڑے کے حکومت نہ تمہر گنجائش نہ لری چٹول خلق جاسو کی خلق باید ځان د خپل کار پیدا کړي اوس ګور یو څوک پانتون وای
bale
یو څوک پانتون وای دې ته نه ګوري سي زه دغه فاکولټه وایم آیا په دې کې کار شته که نشته صرف د نوم لپاره وای او په اروپا کې دغه د اتمر سره هم په اروپا کې ژوند کوي په اروپا کې لویه برخه خلک دې ته ګوري سي لدې دولسمه فارغي شي په دې چرت وهلې وار لمخې فکر کړی سي زه باید څه شی ووایم چې ما ته کار راکړي او په غلاره کې بیا زه ډوډۍ پیدا کړم نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته ځي خو چرت نه وهي سي په ایران کې کوم کار شته مثلا د اوس فتح محمد خان له ایران را سره دی په خبرونه کې تور له دوی نه واورو احمدي صاحب تاسو را سره وسی فتح محمد خان څنګه دغه کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند د شیراز کې چې تاسو یاستي دوی دغه هنرونه د شانس د کړی وي او کنه هم داسې ورشي او بیا کار کوي
کوم هغه افغانان چې مخکې راغلي دي یا پخوا راغلي دي په هغه شرایط کې په هغه وخت کې افغانانو مدارک چا درلودله چا د دې مثلا تولد د ایران سوي دي هغو خپل کار کې سب زده کړی ده مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوکاري لکه سنګینما لکه الموتربندي کارونه په هغو کې مثلا ډېر خلک پور راپورته سوي دي په پخو درېدلي دي چې هغه مثلا بعضې اوس پیمانکاران دي ډیرو انشاءالله اوس وضعیت ښه دی هغه افغانانو چې هغه مخکې راغلي دي په وخت زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځې په ځان یې کړی ده ډېر تکلیفونه یې تېر کړی دي چې په درې څلور کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده
مننه فتح محمد خان احمدي صاحب څرنګه په بغلان کې تاسو داسې ځوانان پیژنئ چې هغوی مثلا مخکې تر دې چې بل څه وکړي یو هنر او یو فن زده کړي او بعد له هغه بیا فکر وکړي که خارج ته تلم نو له دې هنر سره به ځم
او شبر ته زه به درته لږ یو خاطره درته ځوونی او ګونډې ده نو زوی لري د شرط نه دا به شروع غوړي چې تقریبا څلور نونی دی زوی ده بیا دا دوه کلمه کې یو مسری خانه کې یعنی رنگمالی کې وځل موټر رنگمالی کې وره دې څه په کې چې موټر ته رنگ ورکړي تقریبا ځړ موټر راځي او ساجو کې جوړي ده رنگ ورکړي مستعمله نو په ټول کې دا اوس دوی لري پرند څخه وره شبر سره چې ماته دبر بخښی دا کړو دبر ما ځار وې سما بده ته ویل کې کله کوم تا باندې یو غصه کې تقریبا یو هغه ته کې تا په ګډ تو کوشش کو غصہ ورے کہ تو زوانی منے تیز ہدا سے ہپنا سے سبب تو دکان دے تا تم شاگردانی نو دی قسم اس تیرا اس کے ورا سے والا دا خلق ما سے کلا کلا وس یہ ادرا کہ یہ تقریبا کو نہ سکتی نو کار کے دی صدا پے نو ما اوتی سے ما بتا دا خبر کہ وہ اگر سبب پر خیر دکان لگے تو جی دی میرے برابر یہ خاص نہ کہ یہ سب دے دی اس پہ نمائش تو ور کے تقریبا تا سڑے خریدار دا نو پتہ کسی کو تا سے گورو شپتے کس پہ ہو دے سو ایسا گوندی لگا افغانستان مزدوری کولا افغانانو خیر پیسے نہ ورکول شاته یعنی دور بتلی اور بتلی اور خستہ کړی یا بخشش کولی یا به د جنجال سره کاوه. نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو چې خاص کارونه نشته. نو ایران ته موږ هم دوستان سره د واقعت میاشتې وزره اته زره نه زره روپۍ کار کوي یا ګبداري کې دي یا مقداري کې دي. نو په ټوله کښې ګورو بیا کورنۍ ته راکېږي نو یو څه پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکوي، هلته نه ورکوي، بعضې خلک یې تر خوري باغواران دي تقریباً دا بعضې خلک چې نو بیا هم بیچارګي ته مې اوس وګورم چې افغانان هلته په مرچ کښې شهیدان شوي دي یا واورې
مانن احمدی صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته. بل اورېدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
محترم احمد چبر صاحب، تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به.
ښه راغلی اتل صاحب، روغ جوړ.
خدای دې ایمان قبول کړي. شبر صاحب، خوشحاله شوم چې پاسې ډېرې مودې مو بیا ستاسو غږ اورېدی. یو ستاسو مېلمنو ته ځانګړی سلام وایم شبر صاحب. محترم احمد چبر صاحب، دغه کومه پېښه چې په ایران کښې رامنځته شوې ده، بدبختانه موږ په دغه پېښه باندې ډېر غمجن شولو چې دغه رپورټ مو اورېدی. خدای پاک دې دغه کسان ته جنت فردوس ورکړي. محترم احمد چبر صاحب، لکه اتمر صاحب چې اشاره ورته وکړله، واقعا دلته دوه موضوعګانو ته باید حکومت توجه وکړي. یو خو دغه ایران کښې دومره پیسې هم نه پیدا کړي لکه زموږ افغانان چې دي. شبر صاحب، دلته ملامت شبر صاحب دغه دغه چې دي دغه قاچاقبر چې دي دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کښې داسې کار دي، داسې مزدوري دي، داسې پیسې موتې پرتې دي، تاسې راځي ایران ته ولاړ شئ. نو دغه خوار و غریب کسان په دې باره خطابه چې شبر صاحب قسمونه اوکرانونه ورته اخلي چې راځي هلته کار وکړه، تاسې د دغه قاچاقبرانو باید حکومت غم وخوري. حکومت باید دغه قاچاقبران ګیر کړي، د قانون منظور کړي وسپاري. زه خدای ته امید لرم شبر صاحب چې دغه کار حکومت وکړي، هېڅ وخت به بیا داسې پېښې ما بینځ ته نه راځي.
ډېره مننه اتل صاحب. او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوئ، د هلمند په کوم ځای کې یاستئ اوس؟
په ګرمسیل ولسوالۍ کښې احمد شبر
صاحب. هلته باران شوی دی او که نه؟
داسې باران اوس تېره شپه شبر صاحب محترمه چې ډېر ښایسته خوندور باران اوس، یعنې که زه درته وایم په ډاډېره مداز مر داسې باران نه په یادېږي. تېره شپه ښه خوندور باران اوس.
مننه. بس په دې هیله سې وچکالي په افغانستان کښې ورکه سي او له دې سره کارونه هم په افغانستان کښې زیات پیدا سي. مننه چې په خپرونه کښې مو برخه واخیسته. اتمر صاحب، د دې له خاطره چې هغه د کډوالو غم وخوړل شي، که څه هم د خپرونې په پیل کښې تاسو په تفصیل دا وویل چې دې ته یو پلان په کار دی، پروګرام په کار دی، لیکن تدریجي پرته له دې چې په لویه سطح باندې دې ته څوک فکر وکړي، په وړه سطح باندې د کورنۍ په وړه سطح باندې د یوې کوڅې خلک که په ښار کښې اوسي، د یوه کلي خلک څه کولی شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیه کړي؟
ګوره، اول خو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوی کولی شو، هغه البته عوامل مخکې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړلې، ډېر زیاتې هغه برخوردونه دي، سیاسي یا امنیتي. امنیتي دا معنا نه دی چې دلته څوک غلا نه کوي یا دلته د څوک برمته نه
کوي. سیاسي شاید دومره نه وي دلته، دغه ایران ته سیاسي خو دا خو ډېر عادي عام افغانان دي چې روان دي پاکستان ته.
هغه ته لازم سیاسی دا مانا چې ځینې کسان دي اوس مثلا په جمهوریت کښې دغه د ملي اردو کسانو مثلا د استخباراتو دا نور کسانو
خو تللي دي، خو په اوله کښې تللي دي. یعنې دغه اوس چې کوم کسان ځي، یعنې ډېر عادي خوار غریب افغانان دي چې ځي.
یقینا اوس هغه څوک ځي چې هغه دوه مشکل لري، یا دا چې د تعلیم مسله یي، د هغه د اولادونو، د هغه د فامیل، د اولاد د تعلیم مسله یي. چې اوس مثلا په افغانستان کښې خو دا اوس تعلیم بند دی، د ښځو تعلیم، د جنکي هم تعلیم بند دی، او داسې فامیلونه دي چې د دوی ټول ژوند د دوی په اولادونو باندې ولاړ دی. یعنې دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق ووایي، درس ووایي، او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی یو دغه د مسله ده. بل اقتصادي فقر دی، یعنې کله چې که تاسو داسې فکر وکړئ چې یو څوک ځمکه ونه لري، دوکان ونه لري، کار ورته پیدا نه شي، نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنه کړي، نو بله لاره نه لري. یعنې څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي، یعنې یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کېږي چې هغه خپل هېواد، خپل وطن.
او هغه د حل لارې لپاره څه شی باید وشي؟
حل لاره ډېر حل لارې دي. ګورې، اول دا چې دغه فکر تا تروسه پر متاسفانه چې هم زمون چارواک سرشته هم ځینې کسان سرشته ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري مهاجر توهینی کی مهاجر تحقیری کی اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دا کوربه هیواد چې دی هلته هم تحقیری کی هلته هم څوک هغسې یو موقف هغه ته نه ورکیږي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دی په ایران کې دا په رسنیو کې په دې بدبواتو کې تاسې ګورئ چې دوی بیچاره ګانو سره څنګه بد وضعیت
دا خو د اتمر صاحب محترم بیا هم سوال داده یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي یا نورې نړۍ ته روان دي دا عام افغانان څه یادوم نه سیاسي خلک یادوم نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یا د اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي یو مخام خلک تاسو څه پیشنهاد لري مثلا په یو کلی کې ځوانان دي او ملای تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي دغه کلیوال څنګه دا راګرځولای سي په کور دننه کار وکړي آیا ممکنه نه ده آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې مځکه هغه یو ځای سره آباد کې دوی ته کار پیدا کړي په دې حساب لاس سره ورکړي مثلا پیسې سره واچوي یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي د یو کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي آیا ممکنه ده
بله بله اول خو خلک دغه سي فکر لري خلک دغه هم بستگی ولري دا کار ډیر زیات ممکن دی مونږه خو کسان لرو سرمایه‌دار کسان لرو چې دوی مثلا په خارونو کې سرمایه گذاری کړی په خپل ولسوالي کې په خپل کلي کې دغه سرمایه گذاری دوی نه دی کړی در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په د دوی په محلاتو کې او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري مونږ باید خودکفایی ته تلاش
کو یعنی دغه څه کارونه تلاش وکړو چې خپل اتمر سه محترم او بخښه تاسو خبره قطع کوم یو خو هغه خبره ده چې سرمایه‌دار ده او هغه راځي په افغانستان کې پانګونه کوي یا خو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک که چیرته په خپلو کې متحد شي او یو لکه مخکې چې مې تاسو ته د چرګانو د یو فارم مثال درکو مثلا د کابل په لښار نه د باندې په یوه کلي کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کیږي یو محدود سرمایه سره یو ځای کوي او فارم جوړوي او دې ته زمینه برابروي دا خبره زه تر دې پورې کوم چې یو وخت دغه د بنګلادیش اوسنی واکمن محمد یونس د همداسې وړې وړې سرمایه داری ته زمینه مساعده کړه چې بیا د نوبل جایزه هم واخیسته او په افریقا کې هم ځینې هیوادونه په همدې شکل له فخر نه تر یوه حده پورې راوتلي دي آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولی او داسې کار نشي کولی اتمر صاحب
تاسو ډېر ښه مثال راوسته زه 2001 کال کې بنګلادیش ته لاړم یو آیات کو تقریبا یو میاشت یو دی بیا سالته د بنګلادیش ټول ولایات ټول کلي ټول ښارونه پکې ولیدل هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنګلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې تاسو یقین کوئ چې دغه ټول اوزګار خلک په بنګلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې دی د نوبل جایزه واخیست په هغه وخت نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر وکړي په دې باندې لوی برنامې جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته. وګوره دا زموږ یو ستونزه ده، د دغه همسایه هیوادونو یو ستونزه ده، د دغه اروپایي هیوادونو ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی. راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړئ که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې وکړو. زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي. همدغه که ستاسې په یاد شي کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته، ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو، موږ سره مرسته وکړي. نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو، لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نه شو کولی چې تاسو ته دغه ټولې پیسې په لاس درکړو. تاسو پوهشئ وکړه تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ. نو بیا پس له هغه چې دوی په هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې لان باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي، نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري، یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه وي، پیشنهادونه وي، د هغه حل لارې وي، هم واړه قرضې د خلکو دپاره، هم د حکومت هغه تشویقي. موږ اوس ګورې تشویق هېڅ نه لرو.
لکه احمد صاحب وبخشي، د حکومتونه خو بیا هم ولې باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سترګې په لار شي؟ آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څه غواړي او که په خپله څه کوي؟ زه دا وایم چې ولسونه په خپله د خپلو مجبوریتونو له خاطره په لیک شک نشته چې حکومت که امکانات ولري شاید ډېر څه دوی ته ورکړي که امکانات ولري، لیکن ولسونه په خپله خپل مجبوریتونه لري. که چېرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه ګذاري وکړي، د شرکتونو له لارې وکړي، په خپلو کې لاس سره یو کړي، ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي.
یقینا همدغسې دی. موږ هغه هم زموږ او تاسو یو مشکل دی چې موږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو. دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړي دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله دی، بل په دې کې د مغرضو کاړیو د هیوادونو لاسوهنه دی چې زموږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسې نن ګورئ موږ د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته دی، لیکن زموږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی دی چې موږ یو موټی نه یو. موږ یو بل سره اختلاف لرو، موږ یو بل سره دښمني لرو. موږ هزاره ازبک نه منی، ازبک پختون نه منی، پختون دواړه
په خپلو منځونو کې دې سره جوړشي. واه مرسه، په خپلو اوس مثلا په یو کلي کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي، په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړی وي که یو کور په یو کلي کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نورو کې به هم همداسې وي. مننه اتمر صاحب، له فتیم احمد خان نه به واور. فتیم احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته که راسو، داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلي دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي دي، افغانان او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کېدای شي دغسې افغانان راغلي دي، موږ خپله سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده، ماښام به اوتاکې شی وستوی ده، سهار بېرته رجمر شوی ده تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دا یې ټول په خپل سر باندې وړي دي، حتی خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده، دا ټول تکلیفونه یې وړي دي. ماښام راغلی ده، سهار بېرته افغانستان ته رجمر شوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پورې باندې ځواب کړ چې دا خلک ګولي راځي، لیکن تاسو په خپله له دغو افغانانو سره خبرې کړي دي؟ دا کوم څه په وروستیو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي چې ولې راځي نو په دا مشکلاتو لګالی؟
ولا شبر صاحب داس خبره ده سدمو تاس افغانان ټول مجبور خلق دي یعنی بدبخت خلق دي افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نه ستوري زمیده بارانونه دي واوري دي نه دکان لري نه یو کشاورزي کار لري نه یو بل کار لري خلق مجبور دي قرضدار دي بدبخت دي یو سړی دا کوزده کړه د ورول پیسې نه لري یو سړی دا وروره مثلا یو مشکل ورته پېښ شوی دا خپل د مشکل د رفع کول لپاره د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د ښځې د ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولی افغانستان کې پاتې شي دا دای مثال لري مثلا لکه هغه یو ونې ته چې مثلا دوه کاله درې کاله اوبه ورکوي او بیا راولاړ شي دا ونه ووهي دا داسې کله دا میوې ته ثمر ته ورسېږي او چې ووهي نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای میاشتې اووه میاشتې خواري کاږي د یو زمې لپاره چې هېڅ شی نه لري وچ کلکې مجبوري نه راځي ایران ته
فتح محمد خان ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته اتمر صاحب محترم له تاسو هم منندوی یم چې په خپرونه کې مو ګډون راسره وکړ د دې خپرونې په دې وروستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو دا سره اورو او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره ما رو نمیگیرن
مرضیه محمدی په ایران کې مشت افغان مدنی فعال او کډواله ده دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزي کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوه نیمو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید سوي بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم
د دې لویرې چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی پلار ورونه او هیڅوک مال کور و تلای نشي د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو زموک سیم کارتونه قطع کیږي بانکی کارت نه راکول کیږي از ډیره بے برخلیک حالت کیم که افغانستان ته بیرته ستنشم هلته می هم ژوند ته ګوښتی
په ایران کې د افغان کډوالو نیونی او ځپل وروسته له هغه زیات سوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیل سره د ایران د 12 ورځنی جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او وستلو هڅې ګړندۍ کړې د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزل یو ټپیان کړی دی د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نوومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سر روان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل سوي او څو نور ټپیان سوي دي د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د ساروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او وی ویل چې په دې پیښه کې له شپېته څخه تر اویا پورې کسان ووژل شول د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول سوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد چېر وضعیت خراب است
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي زه خپل دوه ځلې نیول شویم حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاد شوم فعلاً یو لري پرتی سیمې تراغلی یو خونه مونږ ولې چې نه برېښنا لري نه ګاز زه پیریکی پخوم او چیرمی دا پاکستانیانو پشان بدلوم او بیای بازار تاورم او پلورمی او خپل شپا و رز پریتی رو
پاکستان ظاهران روست لحقی چی دا اکتوبر پی غلسم دا جوران کرخی پوگدو که دا طالبان و پاکستانی زواکونو تربنز دا سخت نخوت و روست دا طالبان و حکومت سرای عدی که خراب اسوی پا دا حیوات که پرمیشت و افغانان و فشارون دا پا اون ورد سیاد کردی دی دا پاکستان دا کورنه و چار وزیر محسن نقوی دا جسمبر پلومده یو که دا غیر قانونی افغان کدوالو دا نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ایزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر دیرشمې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوی دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه سویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی، وایي
کوم وخت چې دا زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مصروف زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او هوا سړه ده، یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، ازرانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو رسېدو کې کوم ستر مشکلات وي. او بله دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې خیمو زندگی د سوي چې ډېره سخته ده.
د افغان او بې ځایه سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي یې د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کېدل، بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي وو چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نویو خبرې سوي شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سږ کال له 2.8 میلیونه څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنی غندلی او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب ملاتړ ته زیان رسوي.
azadiradio.com
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.